نو جامیدی ور ختاکیګه ما
خده
و دیګ براته پخوی پر دې شیټونه دا به مینځه او سار وختي به دې کاکا ته تودی و به دې او داسې پارک دی
امدا کارونه دی
ما یو څه کارونه خو نورمسته مثلا زامن به دې د کور واړه واړه کارونه کوي لکه د سودا راوړل لا سونو ته وبا چوال دغه د ما توفدانه د دغه منځل او جن نور واړه واړه کارونه هغه به بیا سملاسي درته وایم
اغه دې زرق مرز کوترو او د سویانو خو دې ورته ونه وای
او دې بلا دې سیر میو یو زرق او دوه دانه مرزان می په ډیر شوق ساتلې دي او غوته ودا او بو دانه تاسو ورچوي او دغه کپسونه به پاکوي کوتر او سویان می هم خډیر دي ډیر می په شوق ساتلې دي او غوته ودا خوړو او دانه مانام ورچوي کم کار ده
وسنو پوراکا
کاکا دار ته وای چې ته کور په کرایه ورکوي او کنو کران نیسی
ا رقم یې څنګه غنی
پراونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه غسونکی و عبد الله صمدی عبدالرحمن صادق سپیغر سپوږمۍ پسکاس تنکسی او زه هوسه حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 جلال آباد 4 کندز 1 خوست 1 او یونیورسيټي ټاون پېښور 104
آزادی رادیویی مجله
السلام علیکم اسدالله غزنفریم د آزادی رادیویی مجله پانی را اړوم په دې غنه کې د سانسور په اړه خبرې لرو د وی عربی شاعری مای کتبی د شعر ژباړه او لژباړون کې احمد شیبر سره د هغې د شعر په اړه خبرې اوري د نړۍ د بیلو بیلو سیمو 15 جالب حکایتونه او ځینې نور مطالب هم د رادیوی مجلې په دې غنا کې شامل دي اول د اونۍ فرهنګي خبرونه چې لینا شریفی لولي
د افغانستان یو نامتو عالم او د معارف پخوانی وزیر پروفیسر عبدالرسول امین وفات شو پروفیسر عبدالرسول امین د اجتماعي او سیاسي علوم ماهر و ده د سیاست او اجتماعي علوم په برخه کې اکاډمیک لیکنې او ژباړنې کړې دي او د افغان جهاد په کلونو کې د آزاد افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مشر په توګه د ګڼو افغانو لیکوالو او ژباړونکو د اثارو د خپرولو زمینه برابره کړې وه پروفیسر رسول امین د بن له موافقه وروسته د افغانستان د معارف وزیر په توګه د حامد کرزي په لومړی کابینه کې د افغانستان د نوي معارف بنیادونه کېښودل ولسمشر حامد کرزي د لوړو زده کړو وزارت او بیلو بیلو علمي کلتوري او اجتماعي مؤسسو او شخصیتونو د پروفیسر رسول امین مړینه د افغانستان لپاره لویه ضایعه بللې ده د تیمورشاه عبدالي مقبره ورغول شوه د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم د عبدالي کورنۍ د دویم پاچا تیمورشاه عبدالي مقبره چې د کابل ښار په منځنۍ برخه کې واقع ده د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د یونسکو په مالي مرسته رغول شوې ده د تاریخي آبداتو د ساتنې د ادارې مشر عبدالاحد عباسي وایي چې د تیمورشاه عبدالي مقبره د کابل د پخوانۍ معماري یوه عالي بېلګه ده د تخار ولایت مقامات وایي چې په دغه ولایت کې به د هنري فعالیتونو د زیاتولو لپاره لا زیاتې هڅې وکړي د تخار ولی عبداللطیف ابراهیمی د دغه ولایت د تیاتر د ماماسلانو او هنرمندانو د قدرونې په غونډه کې وویل چې په تخار کې به د تیاتر د ودې لپاره له لا ډیرو امکاناتو استفاده وکړي د یادولو وړ ده چې د سیدال ناصری په مشرۍ د تخار ولایت د تیاتر ډله د کابل د تیرې میاشتې د تیاتر په ملي فستیوال کې ښه کامیابي ترلاسه کړه او پشپاگو ممتازو ڈالو کی حساب شوا
قدرمنو اوریدونکو د راډیو ادبی قاموس د دیونی په بحث کې د سانسور په اړه خبرې کوو. سانسور فرانسوي او لاتینه کلمه ده، خو سانسور اوس په ګڼو ژبو او من جمله پښتو کې د هغو کتابونو، فلمونو یا نورو هغو آثارو د خپرېدو د مخنیوي په معنا استعمالیږي چې ادعا کېږي ټولنې یا هیواد ته تاوان پېښوي. افلاطون ویلی و چې میندې باید ماشومانو ته هغه کیسې ونه کړي چې ماشوم ته تاوان رسوي. دا په حقیقت کې د سانسور د پلویتوب یوه نظریه بللی شو، خو د افلاطون شاګرد ارسطو بیا د سانسور مخالف و. موږ تر ننه پورې په هر ملک کې د سانسور د ګټې او تاوان په اړه او په دې باره کې چې څه باید سانسور شي او څه نه شي مختلف نظرونه اورېدای شو. استاد نجیب منلی د سانسور په اړه خبرې کړي چې لومړی بحث یې همدا اوس خپرېږي. استاد نجیب منلی، کوم شي ته چې نن سبا سانسور وایو، په یو شکل سره خو همیشه د بشر په کلچر کې، په فرهنګ کې، په ټولنه کې موجود و. حتی هغه 2.5 کاله پخوا چې سقراط محکمې ته راکشاو، خو بس جنجال په همدې و چې دغه خبرې ته مه کوه په شهر کې، دا بدې دي او ده کولې او آخر سړی اعدام سو پکې. یعنی دا د ځینو نظریاتو، د ځینو عقایدو د خپراوي مخنیوی کوي، دا خو همیشه و. خو داسې معلومیږي چې له دې مطبعې وروسته، له دې چاپ وروسته، د دې سانسور کلمې خاص اهمیت پیدا کړی دی. زه نه پوهېږم دا سره ارتباط لري نه لري. دغه سانسور چې نن سبا کوم شي ته وایو، دغه له کوم وخت سره تعلق لري؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، د سانسور مفهوم ډېر پخوانی مفهوم دی. د سانسور کلمه یا زمونږ په فرهنګ کې د احتساب کلمه، دا دواړه د شمیرلو نه اخیستل شوي دي. یعنی هغه څوک چې د قدرت خاوندان دي، هغوی باید په ټولنه کې د هر څه څومره والی ځان ته معلوم کړي. د دې په خاطر هغوی یو تعداد کسان په دې ګماري چې د ټولنې د فکری نظام د ثبات لپاره هغه څوک چې دغه فکری نظام ته ضرر رسوي، هغوی را پیدا کړي او له صحنې یې وباسي.
استاد منلی، نو د محتسب او د سانسور کوونکي فرق به دا کړو چې محتسب ممکن په یو پراخه ساحه کې، احتساب ممکن مالی اړخ هم ولري، یا هغه محتسب خصوصا له دینی چارو سره سروکار لري زموږ په ټولنه کې، زموږ په هغه ادبیاتو کې. لیکن سانسور چې تاسو وایست، هغه صرف هغه په غرب کې چې سانسور ورته وایي، غربي کلمه ده، هغه صرف د فکر له احتساب سره سروکار لري؟
نه، په تاریخي لحاظ د غرب سانسور هم همدغه په اول کې مذهبي مسایل دي، اخلاقي مسایل دي. تاسو د سقراط خبره وکړه چې سقراط په دې باندې د زارو د پیالې غړپل ته مجبور شو چې هغه ویل کېدل چې د ځوانانو اخلاق خرابوي. په خپل د سانسور کلمه په روم کې پیدا شوې ده. د روم د امپراتورۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره یو دولتي مقام ایجاد شو چې هغه د محتسب مقام و، او د هغوی وظیفه دا وه چې په ټولنه کې وګرځي او هر هغه څه چې د ټولنې د اخلاقو د خرابولو باعث ګرځي د هغې مخنیوی وکړي. نو همدغه زموږ د احتساب مسله ده. بیا کله چې عیسوي مذهب وده وکړله، نو دلته تبن عیسویت ډېر زیات په اخلاقو باندې ولاړ دی، او هغوی هم د هغو افکارو چې ګمراه کوونکي افکار ګڼل کېدل یا مقدساتو ته توهین ګڼل کېدل، دې باید مخه نیولی وی. او په دې اساس باندې نو هغوی هم د سانسور ډېر زیات فعالیت درلود. حتی هغه کتابونه چې راهبانو به په خپلو مذهبي مراکزو کې تکثیرول، هغه به هم د کلیسا د مشرانو د خوا کتل کېدل، او پس د هغې چې د هغوی اجازه به واخیستله، د تکثیر حق به پیدا کاوه.
انګلیسیون د عقایدو تفتیش خو ډېره مشهور اصطلاح ده د اروپا په تاریخ کې. آیا هغه له دې نه فرق لري؟
هغه د دې نه فرق لري، ځکه چې هغه په د تاریخ په یوه خاصه مقطع کې ایجاد شو، او هغوی د پښتنې د لارې د خلکو عقاید ځان ته معلومول او منحرف عقاید یې محکومول. په دې معنی چې د انکویزیشن په دوره کې هغه څوک چې د کلیسا د خوا ګمارل شوی و، هغوی په ټولو وسایلو د نورو خلکو افکار کشفول، او پس د هغې نه که هغه افکار به بیان شوي که به نه بیان شوي، هغه ته به اجازه ورکوله. د سانسور مفهوم د کړو اعمالو سره تړلی دی. یو چا باید یو څه کړي چې پس د هغې نه هغه نه حساب وغوښتل شي یا هغه ته جزا ورکړل شي.
نو دلته د منځنیو پیړیو کې د کلیسا په دوران کې سانسور علاوه له لیکلو آثارو
لکړی عملونو سره تعلق درلود
لکړی عملونو سره هم تعلق درلود
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
تاسو د سانسور په اړه د خبرو لومړی برخه اوریده خو اوس به د داسې وسیلې په اړه خبرې واوري چې سانسور تر ډیره حده څنټی تکړای او کمزوري کړای دی دغه وسیله انټرنیټ ده چې که څه هم په وروستیو لس پنځلس کلونو کې د دنیا نیولو ته مټې رانغښتې دي خو د تولو د څلوېښت کاله کېږي د انټرنیټ د څلوېښت کلنۍ په مناسبت رپورټ وژماره شیدی لولي
اوس په هغه وخت څلوېښت کاله تیریږي چې له یو کمپیوټر څخه بل ته یو پیغام ورسېده او په همدې خاطر ویل کېږي چې د انټرنیټ د زوکړې څلوېښت کاله پوره شول څلوېښت کاله پخوا له امریکایانو سره ویره وه چې شورویان به ورځ په ورځ ورباندې لاسبری شي روسانو په هغه وخت کې په فضایي ټکنالوژي کې له امریکایانو سره کامیابه سیالي کوله او امریکایان د شورویانو له اټومي قوته هم په ویره کې وو نو د امریکا د دفاع وزارت له ساینس پوهانو وغوښتل چې د معلوماتو یوه داسې شبکه جوړه کړي چې د اټومي حملو په مخنیوي کې په کار راشي د همدې پروژې پوهانو په لومړي ځل د 1999 کال د اکتوبر په 9 نیټه د لومړي ځل لپاره له یوه کمپیوټره بل کمپیوټر ته پیغام واستوه او اوس د ټکنالوژي مارخان وایي چې همدا پیغام د انټرنیټ د کار پیلامه بللی شو د دوو کمپیوټرونو ترمنځ دغه رابطه د کالیفورنیا په پوهنتون کې پیل شوه په هغه وخت کې شاید هیچا دا فکر نه و کړی چې څلوېښت کاله پس به انټرنیټ دومره پراخیږي او د بشر په ژوند به دومره لوی اثر شیندي اوس انټرنیټ او یا په بله ژبه هغه لویه لاره چې د معلوماتو د کورونو ټولې دروازې ورپرانیستې دي د بشر د پوهې د ارتباط او د ساتیرۍ تر ګردو لویه ذریعه ده نن سبا له تجارتي معاملو رانیولې د واده تر کولو او د ژوند د ملګري تر موندلو پورې ډیر کارونه د انټرنیټ له لارې ترسره کیږي په تیرو څلوېښتو کلونو کې انټرنیټ ګرده دنیا بدله کړې او د انسان په ژوند کې یو دایمي او خورا لوی تغییر راوستی دی
سعودي عربستان د درېمې نړۍ یو هغه ملک دی چې د نجونو تعلیم ته پکې زیاته توجه کیږي په وروستیو کلونو کې په سعودي کې ځینې داسې نجونې او مېرمنې راڅرګندې شوې چې د خپل هیواد او بلکې نړۍ په کچه یې شهرت موندلی دی مای کتبی یوه هغه سعودي شاعره ده چې په وروستیو وختونو کې د شعر په ډګر کې چټک پرمختګ په نصیب شوی دی زموږ همکار احمد شیبر د هغې یو شعر له عربي راژباړلی دی دغه ژباړه چې فریده سیفی لولي د مای کتبی په خپل غږ پیل کیږي د ژباړې له اورېدو وروسته د همدې شعر په باره کې له احمد شیبر سره خبرې کوو
دواهمه مینا ستا کتل پټ کتل یو سور اور ده زی ور اخیسته لخپل نفس تختولی د احساس لورو جورو تبیو ولی سوزه ولی لعشقا لسکوت لانتظارا خاموشی میرا گیر کری ور سرایم اسی دلی
اثرت السکوت كنت السكون لا شمسك تروح في الأفق ولا حتى ظلك قل لي لكن أين أنت من صوتي يا أيها الغائب الحاضر في كل ذرة من وعي ولا وعي
خو كيف أعود ندي المر لأفق بورتكيجي ندي سيوري معلوميجي راح تبايا تي چرتا
لا يذكرني
إيه غايبة چهازريي بشور أو لا شوركي زمان نفس تنگ بیر توستنیگم زمانه دویل شوی ها وقتو ناسر وردن دی خدایا سچز ماو رانهیر دی تی غلی تی ورک هیچ نمایی سبر دغمینم زواجنم خو هیچ شه
دا پسجه که ایری شوی آرامی و جلی نشی تومره شپی دی تیری شوی ستا سهر تا انتظارا شپا دا تورا تک تورا خیال دی بیخده نوی دیگی بخوار ما لذهنم بحرشی پسترگو که شین شوی مخ دریبم سوت پچی دنوم توری دی لطول و الف باو پاکا و ما یو سراب دی را خودلی او یو خول دی را تیخه چی پا هر یو تمدن که دی دی عشق دواهی میتاج
من کلی ابجدیات لقد نظرتن دی سراب و توجتن عاشقة وهم في كل الحضارات
احمد شبر تاسی د ازادي راډیو مجلې لپاره د یوې عربي شاعري یو شعر ترجمه کړی دی نو که پوښتنه وکم چې دا شعر دې ولې انتخاب کو دغه شعر چې فریده جان ولوس
دا شعر دې لپاره ما انتخاب کړی چې دا نوی شعر دی او له دوه اړخو نوی دی یو دې مفهوم لاړخه بل دې کلماتو لاړخه
دې کلماتو خو به تاسو توصیه ورکړي تاسو په پاره دې کلوستي او همدغه مفهوم چې په شعور کې همستا په لاشعور کې همستا خو ظاهرا غایب دی خو باطنا حاضر دی دغه مفهوم په دې عرفاني ادب کې له ډېرو پیړیو راسې موجود نه دی ستا په نظر
په پخوانو شعرونو کې مثلا کېدی سي چې دا موضوع په یو بیت کې موږ راخیستي او په خپل شعر کې یې ولرو په بل شکل باندې لیکن هغه بیت بیا په هغه پسې له بل بیت سره تړلی بیت نه دی لکه د مش په غزلو کې تسلسل نه لري غالبا نوی شعرونه د کره کتونکو په نظر باید پایل ولري پای ولري او یوه واحده شعري تجربه وي
باید
ادانه مضبوطه وي او د عرب معاصرو کره کتونکو په نظر باندې په نوي شعر باندې باید بیا بیا کار وسي هر کلمه په خپل ځای کې لکه یو نټ سي په موټر کې په یوه ماشین کې نصبو باید لکه نټ هر کلمه په خپل ځای کې راسي او کچیرته دغه نټ سستو او بل چیرته اچو هلته باید دا نټ فټ نسی یعنی هلته باید را نسی په دې شعر کې دغه کار سوی ده
تاسو دې ژبي خبره هم وکړه د کلماتو هغه څنګه ویل
دغه شعر په دوه برخو ویشلای سو له صوتي اړخه داسې په دوه برخو ویشلای سو سي یو برخه جارحانه ده دا شاعر په زړه کې پیدا شوی عشق واشني د دغه برخې د بیانولو په وخت باندې شاعر لاغه تورو استفاده کوي سي تکراری ژغ لري مثلا لکه دری حرف دا په عربی کې وایي رمقتنی ګوره دلته ریسته
او دا موږ هم وایو په افغانستان کې په دې ژبپوهنه کې ری د صوت له نظره تکریری حرف دی د تکریر
بله دا د فلالوجي اصل دی د فلالوجي له مخې کله چې د ری ژغ موږ له خولې باسو یو اصول دوی ورته وزه کړي دي چې کله د یوه حرف مخرج په خوله کې معلوموو په سر باندې یو د ای توری یا د حمزه توری په سر کې راولو مثلا لکه ار دا په دې وخت کې دا ژبه تکرارېږي د ری په ژغ دا د ری مخرج معلومولی سو دا په دې ری کې مثلا رمقتني نظرة نارية هربتني مشاعر بریه داغه کلمات چې دې استعمال کړی دي دا
دغه د تکریر حروف د صوت په لحاظ لمانه سره تړاو لري دا ډېر مهمه ای
په اصل عربي شعر کې په برخه کې دا وایي چې زه د عشق واشنم په وخت کې د دې تقریبا اکثر کلمات تکرار حرف لري
د تکرار څه معنا خلی دلته
کله چې یو څوک له مشکل سره مخامخ شي بیا تکرار خبر کوي اصرار او ټینګار لکه نه پرېږدم نه پرېږدم کله چې ما دا شعر ژباړو ما ته د اجمل خټک یو شعر را په یاد سوسه هغه هم تکراری و خو هغه په کلماتو کې تکرار وي زه سپرلی یم زه سپرلی یم دا دې راغلم دا دې راغلم یعنی موږ په خپل شعر کې د کلماتو تکرار لرو خو فکر کوم چې شاید حروفو تکرار ونه لرو سي حروف ته مهم
پام کړئ شاید دبر ډیر نه
ډیر نه
او یو شور د شهرت او چشم پیش په پیشور همزمې په خاموش او مقدرو کې له
یعنی شاید کم
یا رحمان بابا وای فر د ننه په قلعه د قناعت کړه دا قاف تکرار یو هغه دا یو تر یو حد دا شاید
یعنی لیجل
بله یو ځای خو دغه په عربی کې دغه ریګان او आवाज ما وریدو او بیا د شعر په برخه کې دا د ریګان او आवाजونه نسته
او دا ما مخکې تاسو ویل سي د موسیقي لاړخه دا شعر په دوو برخو ویشلای سو یو په خپل زړه کې شاعر پیدا سوی عشق واشني او د شعر په بل برخه کې د خاموش عشق اظهارات دي چې د شاعر په زړه کې غلې ایرې شیندلې دي او دا وایي سي زه به عشق مړ کړم، لیکن دا د ما په زړه کې چې کومې ایرې پیدا سوي دي او یو سکوت یې رامنځته کړی ده دا خو زه نسم وشلی. په دغه وخت کې بیا شاعر څه کوي؟ بیا له هغو حروفو استفاده کوي سي هغه محموس ژغ لري، لکه سین، لکه سوات، او همزمانه ورسره له اوږدو واولونو دې استفاده کړې ده. هغه په عربي کې په دې شعر کې په دغه برخه کې چې دغه معنا دا غواړي سي وړاندې کې دا مثلا وایي سي صامت انت، سکنت سکوت، اثرت سکوت. بیا له دغو کلماتو دا استفاده کوي سي دغه توري لري.
البته تاسو په عربي کې دا شعر وایي له دې نه به ډېر ښه خوند اخلي چې دلته موسیقي او معنا صوت او معنا څنګه غړغړې کېږي. خو ښاغلی شیبر که د دې شاعرۍ په څیر کوم څه وایي، دا شاعر خو حداقل په افغانستان کې خو ډېره ناشنا ده.
مای کوټبی د عربستان شاعر ده، د په سویس کې لوړې زده کړې کړې دي او دا په خپل دی د عربیات په نوم د عربي مجلې مسول مدیر ده. د دې تر اوسه
پورې
په عربستان کې، البته دا مجله په ټول خلیج عربي خلیج کې خبري شي، او د دې تر اوسه پورې دوه شری ټولګې خبري سوي دي، او لکه څنګه چې په رپورټونو کې یاد سوي ده دا غواړي چې خپل دریمه شری ټولګه هم وړاندې کړي او خبرې کړي.
په نور عربي دنیا کې د دې شاعري مینوال لري پیدا کړی دي،
په خپل عربي نړۍ کې پیدا کړی دي، ځکه چې د دې دوه مشهري ټولګه سکه خبرې ده. هغه په لبنان کې مخکتن ته وړاندې سول اولته ګڼ شاعران راټول سوي وو او هغه استایل ده چې دا د عربي ژبې راتلونکي مهمه شاعر هغه ګڼل ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
یو لیکوال ویلی و چې پمځکه کې ځینی آسمانی ډالۍ موندلای شو. د ده په نظر په دغو آسمانی تحفو کې نکلونه او حکایتونه هم شامل دي. حکایتونو د خپلې خیال پارونکې ښکلا یا ژورې معنا په وجه او یا په دواړو وجو د مختلفو زمانو اورېدونکو او لوستونکو ته ډېر څه ورکړي دي. دغه پنځه وړکې حکایتونه چې ستاسې لپاره مو ژباړلي لینا شریفي لولي.
موګک. یو موګک ته چې له پیشو ډیر ویریده د جادوګر خوا بد شو، په پیشو یې بدل کړ، خو پیشو شوی موګک له سپی ویریده، په سپی یې بدل کړ، خو بیا له پړانګ ویریده. جادوګر پړانګ ورنه جوړ کړ، خو هاله بیا له ښکاري بنیادم ویره ور پیدا شوه. جادوګر وویل چې زړه یې د موګک وي، د هغه بدلول را بدلول بې ګټې کار دی، بیرته موګک کړ. ښکلا. پاچا امر وکړ چې هر خوا دې ورته ښکلا ښکلا شي. د پاچا وسایل د سرو زرو او جواهر شول، او پاچا ته تر ګردو ښکلې سندرغاړي او نڅاګري راوستل شوي. دای تر ګردو زورورې موسیقۍ له هر بې خوند آوازه بیل کړ، خو د احساس کوه چې یو څه کم دي. په دې منځ کې د چوپتیا شیبه راغله، او پاچا د یوې مرغۍ غږ واورېده چې د ښکلا له تالاره د باندې ولاړه ونه کې سندرې ویلې. پاچا وویل همدا راته ونیسئ، همدا مې پکار ده. نوکرانو د سترګو په رپ کې مرغۍ ایساره کړه او د پاچا لپاره یې په قفس کې واچوله. خو چې په قفس کې ایساره شوه سندرې بس کړې. یو شنوالی. هسه وایي چې د جاپان د اولسمې پیړۍ د نامتو عارف بانکی لمړینې وروسته د هغه د معبد په خوا کې دیره نابینا وویل، زه نابینا یم او خلک نه وینم، نو د خلکو آوازونه اورم او د هغو په اساس قضاوت کوم چې څنګه سړی دی. ما د وګړیو د ستاینې په آواز کې همیشه د رخی یو پټ آواز هم اوریدلی دی، او د وګړیو د افسوس او خواشینۍ په خبرو کې مې همیشه د خوشحالۍ یو تت غږ هم تر غوږو شوی دی. مګر بانکی داسې څوک وو چې د خوشحالۍ او ستاینې په آواز کې یوازې خوشحالي او ستاینه وه، او د خواشینۍ په آواز کې یوازې خواشینۍ نغښتې وه. لوم لمړی سبق. یو زلمی مرشد تراغی ورته ویل چې د ژوند د حقیقتونو سبق راکړه. استاد ورته وویل که شاگردی که وینو امتحان در ناخلم، امتحان ته چمتوی؟ زلمی ورته هو کړه او مرشد ورته وویل چې د دې کوټې شاته یوه لویه تپه تیاره خونه ده. په دې خونه کې ګڼ بوتلونه خواره واره ایښي دي. د خونې په بل سر کې یو بل ور دی. ته به د همدې تیارې خونې له لارې هغه بل وره ته ځان رسوې، خو په دې شرط چې له هیڅ بوتل سره به نه لګیږي. زلمی ومنله. تپې تیارې خونې ته ورغی او وروسته له څو ساعتونو ورو حرکته چې د خونې هغه بل وره ته ورسید، استاد ته وویل له هیڅ بوتل سره ونه لګیدم. استاد ورته وویل هو، ته له هیڅ بوتل سره نه یې لګیدلی او دې ته تیار شوی چې لومړی سبق زده کړې. استاد له دې خبرو سره د تپې تیارې خونې څراغ بل کړ. زلمی په رڼا کې ولیدل چې هورې هیڅ بوتل نشته. استاد ورته وویل تا تر اوسه پورې همداسې ژوند کړی دی او دا ستا اول سبق شو. بیگتی بزگر دومره بودا شو چه نور یې د کار کولو وس نه و. کارونده یې زوی ته پریښوده او خپله په کور کېناست. د کور په برنده کې به یې توشک غوړولی و پروت به و. زوی چې د پلار دا حال ولید چې د ګټې نه دی، نو یو فکر ور پیدا شو. یو تابوت یې جوړ کړ، کور ته یې راوړ او په برنده کې پلار ته کېښود چې پکې پریوځي. پلار د زوی له حکم سره سم په تابوت کې وغځېد. زوی تابوت په آس بار کړ، د کروندې بل سر ته یې د پڼ غاړې ته ورساوه. دغه وخت له بند تابوت آواز راغی، تکه تکه تکه. جوان بزگر د تابوت سر پرانیست، پلار ته وویل څه وایې؟ بودا پلار یې ورته وویل بی تابوت می خطا کړه. زوی پوښتنه ورنه وکړه ولی؟ بودا وویل د زامنو بد په کار شي.
د خوبونو سیمبولیکا نامنظمه او لاشعوري دنیا د رازونو دنیا ده. دلته د یو خورا نادر خوب په اړه راپور اورئ چې په دنیا کې مختلفو کسانو لیدلی دی. راپور مخفی عزیزی لولی.
په دنیا کې کابو هر څوک خوبونه ویني او کله کله داسې څوک خوب ته ورځي چې خورا ناشنا دی. خو د بیجینګ چاپ پیپل ورځپاڼې له راپور سره سم ساپوهانو ویلي دي چې دوی ته یوه داسې ناشنا څیره معلومه شوې ده چې په نړۍ کې کابو 200 کسانو په یو وخت په خوب لیدلی دی. دغو ټولو کسانو چې دا رنګه سړی په خوب کې حاضر شوی څرګنده کړې ده چې دا سړی نه یادیږي چې په ویښه یې لیدلی وي. د پیپل ورځپاڼې له راپور سره کابو 3 کاله پخوا د 2006 کال په جنوري کې په نیویارک کې یوه ناروغه ښځه د روحیاتو ډاکټر ته ورغله او ورته وی ویل چې یو بالکل ناآشنا سړی په خوب لیدلی او دې ته یې د دې د ژوند په باره کې ډېرې خبرې کړي دي. د روحیاتو ډاکټر د همدې ښځې د معلوماتو په اساس د نوموړي سړي څیره رسم کړه او انځور یې په خپل میز کې کېښود. وروسته بیا ځینو نورو ناروغانو د روحیاتو ډاکټر ته وویل چې د انځور شوي سړي څیره یې په خوبونو کې لیدلې ده. هله بیا د روحیاتو ډاکټر د همدې انځور فوټو کاپي په بیلوبیلو سیمو کې د روحیاتو ګڼو نورو ماهرانو ته هم ورواستوله. ډېر وخت لا نه و تیر چې د نړۍ له مختلفو ملکونو حالونه راغلل چې همدا څیره ګڼو کسانو په خوب کې لیدلې ده. دغه سړی د خلکو په خوبونو کې په مختلفو نقشونو کې ظاهر شوی دی. ځینو کسانو د یوه درانه مشر په بڼه لیدلی دی، ځینو ته د عاشق په بڼه ورظاهر شوی دی. یو شمیر کسانو د لویدیز د کلچر د هغه افسانوي کس په حیث لیدلی چې ګویا د کریسمس په شپه خو ماشومانو ته ډالۍ ور وړي، او ځینو نورو یې په څیره کې په جنسي لحاظ جذابیت احساس کړی دی. د پیپل ورځپاڼې له راپور سره سم د دې مشترک خوب په باره کې ډول ډول نظریات موجود دي. یو شمیر کسان وایي چې دا څیره به د بشر له مشترکې حافظې سره تعلق لري. د ځینو نورو په نظر دغه سړی به په رښتیا په دنیا کې اوسي او څه فوق العاده قوت ولري چې د هغه په زور به د خلکو خوبونو ته ځان رسولی شي.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو. پیسې توسي Thank you.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. چرا